السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې در سره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لیدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی. په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنګټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلې. لارکس خی وخبره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتر خبره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلی او د جنګ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو دا ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټرې بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو د زوامي بریدونو په ترڅ کې وویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دېرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دی.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. سمنوال اجمل فایس نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغلی فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانه امنیه کمانډان او تقریبا ونی م میاش مخکې معرفي شوی و. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د بزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کول او د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ شاپورته کول مسلې د روسیه سره د امریکا د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. د ازادۍ رډیو له روسیې څنګه سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګا له روسیې غوښتي څو په داسې عمرستونده په روسیه کې ښکیل شي چې له مخې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. هانسپن له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ویلي موږ ته د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده، هغه څه چې سخت سرغړاوی ترې شوی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته له روس پلو بلتون پالو ملاتړ کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت خلاف جنګیږي. روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي. تاس او انټرفاکس ژانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د وسلوالو د تیمین په ښار کې د تورستي برید پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال ووژل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمین ښار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتره لرې پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریا او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل:
انا رئيس المجلس العسكري
زود پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې د وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکلو شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک پلاس کې واخیست. عمر البشیر دیرش کاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره پسې ظاهرو وروسته د واک پرې خود وتاړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت غوښتنه کوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د عالي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونه کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
من خدا نظر ده چه دا جگری مگری نور پا افغانستان کیست پا درد نخورید
بسته نور سول غوارد طالبانو نم غوارد چه نور سول دا غاله کیگ دیست.
راپور نوی چلی تیر شپی راهیسی وصلوالو طالبانو دا کندوز خار پر یو شمیر سیمو باندی بریدونه کردی.
او دموگا دیمنتی ارگانونو دا حیل لرو چه دا غوازیت کنترول لاند در اولیه.
د خار جوړولو مځکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د سب پروګرام له لارې 650 غیر رسمي کورونه سب شوي دي. په نورو مسایلو کې په سودان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 12 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. تاسیزم غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنه چپا 1200 نوی پر طول افغانستان او طول سیمه که او رای دا افغانستان دا سولی دا علی شورا دا دارالنشام مشر عمر داوزی دا افغانستان دا راتون که مشورتی جرگی دا بین الافغانی خبر او دا چه حکومت پا دی عرد سه سلام مشوری کوی نن خبری الانو تا سرگندوانه وکده. زمان همکار اجمال تورمان هم دا شیبه لکابل نده تلیفون پلی کرا سر ده. تورمان سب خاغلی داوزی چه ویل پخپول خبرو که؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالنشا رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د عالي شورا ده. محمد عمر داوودزی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي داوودزی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې مخکې له دې طالبانو په دغه جرګه کې د خپل نه ګډون ویلي او له نورو یې هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې چې د اشغال د دوام لپاره زمینه برابروي ګډون ونه کړي. خو ښاغلی داوودزی ناهیلی نه دی او هیله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې د طالبانو لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. نوموړي دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستلی شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېوالی لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره یې شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه ښاغلي داوودزی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري وویل دا جرګه تبلیغاتي ستونزه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. ښاغلي داوودزی د مصالحې د رهبرۍ شورا د غونډو په اړه هم وویل چې دی چې په څو غونډو په دوه غونډو کې ګډون کړی دی. فضا داسې ده چې د سولې فضا ده، د جنګ فضا نه ده او کم سیاسیونه او د حکومت چارواکي سره ناستی دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نوموړي ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پرېکړې وروستۍ شوې نه دي. ټاکل شوی وه چې نن په ارک کې کومه غونډه چې د مصالحې شورا کېږي پاغه کې د طالبانو سره د مرکشي پلاوی او دغه شان دغه پلاوی لیست بشپړ شي چې قطر ته وزي په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پورې نه ده شوې او نن وځنډې د بل ورسته ځکه تر اوسه پورې د حکومت ویندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د سولې دالي شورا د مشر د درنشاد مشر عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. عمر داوزی نن خبریالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولای شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دریس سره نږدېواله لري او نور هغه خلک به هم په ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی. خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شو نن د مصالحې د شورا غونډه په ارک جوړ شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسېدلې او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارک کې نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو پر روانو خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. د ولس مشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان نه یو ورځ وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
نام زما هیواد دی. بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان یې د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تیره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودیدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوږیاڼي ویلي چې له دغه حملې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې 22 طالبان پکې وژل شوي او 23 ټپیان شوي دي. خوږیاڼي د و افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویېدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او له بل پلوه د سولې خبرې هم روانې دي. د مشرانو جرګې له ادرسه دغه عملیات اندېښناک بولم او هیله مند یم چې جګړه ودرېږي. د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12 په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بېباک اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروايي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل ورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په اړه اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې 2 را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتپې، چهاردری او د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت 2 اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډېږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسفبار است برای ازی که برای هر شهروند قندوز نگرانی خلق کرده.
د قندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلاً تاسو سره غږېږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 متری کې یا په 1000 متری کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د قندوز لویه لاره هم فعلاً بند ده.
بلخوا د قندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری حالی را دو به ایشه از چندین سکانت بنا نیخواد مختلف شهر حرکات شما هم آغاز کرده بودن.
طالبان و لطیرش پی رئیس دیخار اردوان پی بیرا بیرسیمو که خپل تحرکات پیل کرده و خود دولتی زواکونو لشدید مقاومت سر مخشل او پرشاو تم بول شل. خلا هم دیخار اردوان پی زینو سیمو که دی طالبان و تحرکات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټوله هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ښار جوړولو او مځکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې 650,000 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یوه کال کې دولتي ځمکو بانک له لارې په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي مځکه سروې کړې ده. یو شمېر خلک کابل ښاریان د دولت له دې ګام هر کله کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کېږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخت نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي. د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600,000 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولسته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500,000 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې 600,000 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500,000 سندونه وویشل شي، چې ورسره 3,000,000 هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان ویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4,000 کورونو ته رسمي سندونه وویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. کته هم د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هیواد کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري. یو ورس دمخه جنرال ایواز ابن عوف د وې کودتا پترس کې د عمر بشیر حکومت لنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک پلاس کې واخست. خو یو شمیر سیاسي مخالفین د پوزي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي، او له ډیر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې سو، او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سودانی اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د که حاصل پرځت مظاهره کوي. راپورونه وايي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابن عوف د استعفا لقبل خوشي وکړه. دوی وايي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه په خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12 په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. د شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کیږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټول وژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سوډان کې محاکمه سي. پنځاویا کلن بشیر له تیرو شپاړسو اونیو راهیسې د هغه د دېرش کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سوډان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ساینس پوهانو د تېرې چهارشنبې پر ورځ د لومړي ځل لپاره د بلیک هول یا تور سوري چې په فضا کې دي د هغې تصویر خپور کړ.
د تېرې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلیک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړ. د دې عکس تر شودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پوه شپرد دولمن وایي موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کېږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دی او یم از لنګرار پر حال په کابل کې اوسه. زما خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد. او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه یې اوس کنه چې هر کوم لوري تکړه دی کوم لوري نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بیجانه څوک راځي کنه او دلته جنگ کوي نو دولت مجبور دی چې جنگ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دی کړی وای.
هم زما هیواد دی د گوشتی ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس دی نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله ته غاړه کیږي، سوله وکړي، او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کیږي، په هر رقم کیږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدرې مولیدلې او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم. چوک باندې اړې مې کوله، د 15 ورځې بیکاره وم. نور بس ته جنگ زپولي خلک نور کډه نه کو بل ملکو ته، د خپل وطن ته پرېږدي، د خپل مزدوري ته پرېږدي. بس چې بالا بته وکړو، دولت نم دا غواړي چې وروره بالا څنګهول منګول دي نه وي. بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې څه مرد خلک ګرده وزه پلسوله وزه اورېدله و دغه حالته ورسېدل. یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم اورو، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسلنوی عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نښه بللی. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. بلخ ته نن په یوه نیمه میاشت کې دویم د امنی قمندان واستول شو. سمنوال اجمل فایز نن رسمن د بلخ د نوي امنی قمندان په توګه دنده پیل کړه. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته یې کړه. مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ راپورته کولو مسلې د روسیې سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. او د سودان د دفاع وزیر ایوز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه.
په نیمروز ولایت کې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنځ کلنۍ ولایتي سیالۍ پیل شوې. د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوره ټاکل دي. کاغلی عزیزی د دا شان چالو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوټبالرانو د استعدادونو د غوړېدا په برخه کې مهم بولی. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي. په هرات ولایت کې د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیل شوې سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوې وې هرات کابل کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبې ته د هرات رخشان او اریا ټیمونو لاره موندلې. د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسؤل فیصل رحیم رسنیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې ښه وده کړې او دا مهال په هرات ولایت کې د باسکټبال دولس ټیمونه فعالیت لري. آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلی چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپل ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي. دغه لوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې هند، پاکستان، جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده. هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یو تر ټولو غوره لوبډله بلل کیږي راتلونکي اونۍ به خپل لوبډله اعلان کړي. نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر 23 پورې خپل لوبډلې اعلانوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړی؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی ادلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مشترک سوی دی په هغه کې واضح ذکر سوی دی چې تاسی دی خپل د اساسنامې مطابق اجرات وکړي. نو اساسنامه مرتوی چې تاسی باید عمومي رئیس هم باید درې کال خپل کاري دوره